د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. سلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. متحد ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغنده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شویلې، په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکانات ډیر دي. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د افغانستان پاسپورت سکال بیا هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سې شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټپوړی افسر یې وژلی دي. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شویو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر نو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې پرون وویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. لبلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
روسه تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتی وظیفه گرفتن کی امنیتی
موظفین ته د دند سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندې کړي. که خدای کول وضعیت پښه کېدو دی، حالات کنټرول شي، او زموږ خوشتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداري ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي. خو پرون د دې بیان تر خبرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپل خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
و مور دل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او طالبانو په جواب کې د امنیت ډاډ ورکړی خو له ایرانی چارواکو یې غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کړی دی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خبرېدو وروسته په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي همدا پښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په پایل کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان در اتاک سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لام خراب سي ویلي سي د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه کوي اړیکې د یو بل سره لري. مګر بلوم کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډیر زیات راحت نه دی نو دا روابط تغیر خو
اعظمي صاحب حتی د طالبانو د واکمنې دو په پایل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر خو د طالبانو له حکومت سره نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبي، دوه مخې سیاست لوبي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت ساتلوي، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په حالت ایران کې دفترونه تخلاص کړی دي او د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفینو ته یو فضا پریشه د چالتي استفاده وکړي. نو دی واری چې دواړه خواوي سره په هم ځمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی دي، ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخ چلري چې داغه د مشکلاتو چې مثلا په 1900 نیوې مکلونه کې طالب او ایران نشته و چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې پورسته یو څو کلونو کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دي. د کډوالو مسله بل اخر څنګه حل کیدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت لکبل یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخالري چې هغه هم د ایران مخه ده؟
دا یو ډیر بد حالت دی دا پوناند لپاره، یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سي دا په اساني باندې څوک نه کوي. دلته دوه نو ماجرین دي، یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي، ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه نشوړل چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی دا اکسون څخه ډېر نشکاري چې دی ډېر دي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو کوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي خو پاته سي، ډېر بابرو بایزت خلک وطن مجبوریدلته پرېښودل سي. دي درې مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، ویزا ورکولم ډېر ستونزمن دي ډېری وادونو ته، په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووزي افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چون چې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت او ایران د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هواد له ولسمشر څخه غوښتنه دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یو لیک کې ولسمشر ته ویلي دي چې طالبانو د نجونو د منځنۍ خوندزیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی. احمد شبر او د موضوع نور جزئیات.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشانو د بندیزونو د لګولو لپاره پر هغه فشار راولي چې خپلې کړشمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د شوزو حقونو ته غاړه کیشته. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، شوزو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتنه دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې اته میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د اکشن بی پورس د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې جواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار جواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
متحد ایالات وایي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې په شاتک شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا وکمنې دورسته د خځو، معترضانو او خبريالانو د غیر قانوني توقفونو د زیاتې دونکو مواردو په خاطر وغند، خغلی بلینکن د چین پر حکومت هم د اویغور اقلیت د غنې وژنې یا جنوساید د ادعا او د امریکا پر متحد هیواد مصر د مدافع وکیل او د بشري حقوقو د فعال محمد الباقر د بندي کولو په خاطر انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور جزئیات په تفصیل سره د ازادي رادیو په غرمنۍ خبري مجله کې ووري. خو اوس یو بل موضوع، د طالبانو حکومت او د ملي مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د مقاومت جبهه ویان سبغت احمدي دا مني چې په دې نښتو کې د جبهه وطن وژل شوی. بلخوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معز الدین احمدي ویلي د مقاومت جبهه په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د اړ جزئیات په دې راپور کې واوري.
د مقاومت ملي جبهې وین ازادي راډیو ته وایي وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان رتوي. د مقاومت ملي جبهې وین صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیر شپه په نخته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو اترلس کس اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېر شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان به خپل ځواکونه د تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معز الدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
دروژی پلسما از موږ مجاهدینو هغه راپورونه چې تر لاسه کړی وو په کوهستان ولسوالۍ کې ولر پراخ عملیات وکړل چې پترت کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه لمان څوړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسیران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلی.
په سیمه کې د خبريالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولای. خو د سیمه خلکو د سترګو لیدلای حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو